درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
دلو مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هیلې مې ومنې درنو سکونکو هیلې د چروغ او جوړ وایست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاس وایم نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده په تل وخت کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو نو هیلې د چې تل وخت راخرنی شي بر سره مال پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي راځو خپل درس پیلوم محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي په ژوند کې موږ مختلف حالتونو او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي زموږ په وجود کې احساسات رامنځته کوي نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د دې محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو د محرکاتو او خبرګونونو په پوهیدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو یعنی دا چې موږ تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کې سره مخ کیږو او تجربه کوي نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات را پاروي نو محرکات هغه عوامل دي هغه پیښې دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راو پاري هغه که زموږ منفي احساسات اوسې که مثبت احساسات اوسې مثلا محرکات کې د سی یو بد پیښې کې د سی یو ښه پیښې چې موږ د خفګه د خوشحالي احساس وکړو کې د سی یو بد پیښې چې موږ د خوشي احساس وکړو همداسې حالات هم همداسې کې داسې په ژوند کې یو ښه حالات ولرو د ژوند مثلا مالی لحاظ مو ژوند شي د معنوي لحاظ مو ژوند شي نو په دې وخت کې معلومدار خبره ده چې موږ به خوشاله یو نو همدغه ښه حالات ښه مالی وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري دغه حالات د سبب کیږي چې موږ به هم خوشاله اوسو نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات را پروي ځینې نور عوامل چې موږ احساسات را پروي هغه ته محرکات ویل کیږي دغه پیښو په وړاندې دغه وضعیتونو په وړاندې یا دغه عوامل په وړاندې کم عکس العمل چې موږ ښکارا کوو مثلا کبد پیښوي موږ بد عکس العمل ښکارا کوو یعنی خفګان او غوسه یا قهر مې ستکیږي کچېږي شو سي ښه عکس العمل ښکارا کوو همدغه عکس العمل چې موږ دغه پیښو دغه حالات په وړاندې رامنځته کوو د طبيع خبرګونونه یا عکس العملونه ویل کیږي یا هغه ځواب چې موږ دغه پیښو دغه حالات یو عامل په وړاندې ورکوې د طبيع خبرګونونه ویل کیږي چې د همدغه محرکات او خبرګونونو په پوهیدو سره به موږ کولای شو چې خپل احساسات په شړول سره مدیریت کو او په سختو حالاتو کې هم مثبت چلند رامنځته کو یا مثبت چلند وکړو محرکات یا ټریګرز هغه عوامل دي چې موږ احساسات یا خبرګونونه هڅوي یا موږ احساسات رامنځته کوي چې دا عوامل کېدای شي فزیکی عوامل وي کېدای شي عاطفي یا هم کېدای شي رواني په هر انسان کې دغه محرکات یا دغه عوامل چې دي هغه فرق لري یعنی موږ احساسات د همدغه محرکات په واسطه رامنځته کیږي یا راپارول کیږي او محرکات چې دي هغه په عمومي ډول سره په دوو برخو ویشل شوی دي چې یو یې بهرني یا خارجي محرکات دي بلې هم داخلي محرکات دي بهرنی محرکات لکه هغه څه دي چې هغه د چاپیریال څخه رامنځته کیږي مثلا د بل چا انتقادي خبري مثلا شخړه یا لانجه یا جنگ د شور یا غني غني څخه ډک چاپیریال د ځینو ځایونو یا ځنګړو خلکو لیدل دا هغه څه دي مثلا د بل چا انتقادي خبري یو بهرنی محرکات دي یا بهرنی عوامل دي چې موږ احساس را پاروي شخړه یا لانجه یا جنگ کول دا هم خارجي عوامل دي چې موږ احساسات را پاروي شور څخه غنګونه د شور یا غنګونې څخه ډک چاپیریال دا هم زموږ احساسات را پاروي د ځینو ځنګړو خلکو سره لیدل بهرني یا خارجي عوامل دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات یا خبرګونونه یا عکس العملونه رامنځته شي داخلي محرکات بیا هغه دي چې زموږ د بدن یا زموږ د وجود داخل څخه سرچینه اخلي لکه زموږ فکرونه لکه زموږ یادونه یا بدني حالات دا هغه زموږ فکرونه مثلا یا زموږ یادونه هغه څه دي چې زموږ احساسات را پاروي مثلا د تیر وخت یو ناخوشه تجربه چې موږ بیا ځلې یادو ته هم څه احساسات را پاروي مثلا بیا موږ د خفګان احساس پیدا کوو د دې ترڅنګ د ځان په اړه منفي فکرونه یاد نشنی د ځان په حق له موږ منفي فکرونه لرو ځینې تشويشونه لرو دا هم هغه څه دي چې موږ احساسات را پاروي دا داخلي محرکات دي چې زموږ د بدن د دننه یا زموږ د بدن د داخل څخه سرچینه اخلي. ستړیا، ناروغي یا بدن کې ناراحتیا د هغه عوامل دي یا هغه داخلي محرکات دي چې زموږ احساسات راپاروي یا زموږ احساسات رامنځته کوي. اوس راځو دې ته چې خبرګونونه یا عکس العملونه څه دي. خبرګونونه بیا هغه څه دي چې موږ د محرکاتو په وړاندې ترسره کوو، یعنی عوامل رامنځته سو، یو پیش رامنځته سو، د یو وضعیت سره مخامخ سو، یا کوم عوامل چې رامنځته سو د هغه په وړاندې کوم عکس العمل چې موږ د هغه په وړاندې ترسره کوو دې ته خبرګونونه وایي. چې دا خبرګونونه احساساتي، بدني یا چلندیز کېدای شي. کېدای شي چې احساساتي عکس العمل وسی، کېدای شي د بدن په واسطه موږ یو عکس العمل ښکاره کړو، یا هم کېدای شي د یوې رویې په واسطه یو رویه وکړو چې زموږ عکس العمل د هغه پیش په وړاندې ښکاره کوي. چې خبرګون یا دغه عکس العملونه ډولونه چې دي، هغه یو هم سمدستي خبرګون نه دي. هغه عکس العملونه یا هغه خبرګون نه دي چې پرته د فکر څخه یا پرته د چېګر یا محرکاتو په وړاندې ښکاره کیږي. یعنی هغه عکس العملونه دي چې د محرکاتو، د شګر یا عواملو په وړاندې موږ بل دي چې فکر وکړو سمدستي هغه عکس العمل ښکاره کړو. مثلا یو چا انتقادي خبره وکړم، انتقادي خبرې چې دي هغه بهرنی یا خارجي محرکات دي. یو چا پر موږ باندې انتقادي خبره وکړه، موږ بل دي چې فکر وکړو، بل دي چې هغه تحلیل کو، قضاوت کو، سمدستی جواب ورکو. د کم جواب چې موږ ورکو دته سمدستی خبرګون نه وای. مثلا د غصې په وخت کې چې غوهل، کله چې موږ په قهر کې جو بل دي چې فکر وکړو چې وو، دا هم یو خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. یو عکس العمل دی چې موږ د غصې په وخت کې ښکارا کوو. د ویرې پر مهال باندې یخ وهل یا شل کېدل، دا هم سمدستي خبرګون دی چې موږ ښکارا کوو. که چیرې موږ ځان آرام کو او مثلا څو لحظه وروسته فکر وکړو، د څو لحظو د پاره ځان آرام کو، په هغه څه باندې فکر ونه کو، نو دلته دی چې بیا سمدستي خبرګون نه رامنځته کیږي. تر څنګه بل دا چې د خفګان پر مهال باندې ژړا کول، د چې موږ خفاسو ډېر ژر په ژړا کیږو، د هغه موضوع یا د هغه څه په اړه فکر نه کوو، هغه تحلیلونه قضاوت کوو، یعنی خفای او ژاړو، دا هم هغه سمدستي خبرګونه نه عکس العملونه دي چې پرته د فکر کولو څخه موږ دغه عکس العمل شیو یا دغه خبرګون ښکاره کوو. دوهم ډول چې دی هغه فکری مدبرانه یا فکری خبرګونونه دي، چې دغه خبرګونونه یا دغه فکرون دغه عکس العملونه چې دي، دا د فکر کولو، د غور کولو څخه وروسته څرګندېږي. یعنی په یو موضوع باندې کله چې کوم د محرکات سره موږ مخامخ سو، د یوې پیښې سره، د یو وضعیت سره، د ځینو عواملو سره موږ مخامخ سو، پرته له دې چې موږ دستي د فکر کولو څخه پرته موږ هغه ته عکس العمل ښکاره کړو، داغه پر ځای موږ فکر کوو، غور کوو، هغه موضوع تحلیلو، پر هغه باندې مثلا څېړنې کوو، داغه څخه وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. نو دې ته فکری خبرګون نه وای، یعنی هغه خبرګون نه چې د فکر کولو څخه وروسته څرګندېږي. مثلا په یو بحث کې آرامي سره خبرې کول، په یو بحث کې موږ ناس یو آرامي سره خبرې کوو، فکر کوو، بیا وروسته خبرې کوو. د ستونزمن حالت څخه لنډمهاله ځان لري کول، یو ډېر سخت حالت کې موږ یو، د دې لپاره چې موږ ژر عکس العمل ښکاره نه کړو، نو ډېر لنډ، یعنی لنډمهاله ځان د ستونزې څخه لري کوو، پر هغه باندې فکر کوو، سرچینه معلومه وڅېړو، بیا وروسته موږ عکس العمل ښکاره کوو. دا هم یو فکری عکس العمل دی. بل مثلا د خپلو احساساتو څرګندولو لپاره د لیکنې یا خبرو کولو څخه کار اخیستل، مثلا د دې لپاره چې موږ عکس العمل ښکاره کوو یا خپل احساسات څرګند کړو، د دې لپاره موږ مخکې اول لیکنه کوو یا د هغه په اړه خبرې کوو، بیا وروسته خپل هغه احساس ښکاره کوو. نو دې ته هم فکری خبرګونونه یا فکری احساسات ویل کېږي. راځي د دې چې څنګه محرکات وپیژنو. محرکات پیژندل بیا مرسته کوي چې د ستونزو سرچینه معلومه کړو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړو. مثلا محرکات موږ ویل چې عوامل، پیشي یا وضعیتونه دي. د دې پیشو سرچینه یا کمی ستونزو سره چې موږ مخامخ کیږو، دا محرکات موږ سره مرسته کوي. د محرکات پیژندل چې موږ د ستونزو سره د ستونزو سرچینه پیدا کړو او خپل احساسات په شډه ول سره مدیریت کړو. اوس څه ډول دغه محرکات وپیژنو؟ اول د تیرو تجربو په اړه فکر کول. موږ باید د هغه وختونو په یاد کو چې ډیر مثلا هلته احساساتي سوي او د هغه سببونه پیدا کو چې ولې احساساتي سوي. دا د تیرو تجربو په حق له موږ فکر وکړو. بل بدني حالتونه څارل، کله چې مزاج مو بدل سي، خپل بدن ته پام وکړئ چې تاسو بدن څه ډول عکس العمل لري یا څه ډول حالت تاسو بدن حالت لري. د زړه تکان زیاتېدل، دا هم یو عکس العمل دی چې تاسو باید ورته ځیر سئ. د لاسونو لرزیدل یا په بدن کې فشار دې شي ته تاسو باید متوجه اوسئ. دغه بدني حالتونه تاسو وڅارئ. بیا وروسته تاسو کولی سئ چې محرکات وپیژنئ او سرچینه یې معلومه کړئ. یاداشت ثبت کړئ. د خپلو ورځنیو تجربو په هکله تاسو یاداشت ولیکئ. هغه وختونه تاسو په دغه یاداشتو کې ثبت کړئ کله چې مو په احساساتو کې ډېر ژر بدلون راغلی یا ډېر ژر مو احساسات سره بدل شوي. تاسو دا څه ځان سره نوټ کړئ، څه وخت وروسته بیا راواخلئ او ویې وایاست. نو تاسو کولی سئ چې محرکات په دې ډول سره وپیژنئ او خپل د ستونزو سرچینه پیدا کړئ او احساسات مو مدیریت کړئ. راځو د دې چې د محرکاتو او خبرګونونو اغیز. محرکات او خبرګونونه یو عکس العملونه زموږ په بدن باندې یا زموږ پر ذهني روغتیا باندې څه اغیز یا څه تاثیرات لري. مثبت اغیز د خبرګونونو د سم مدیریت په صورت کې، یعنی که چیرې موږ خپل عکس العملونه ښه مدیریت کو، په مناسب وخت کې مناسب عکس العمل ښکاره کو، ښه احساس ښکاره کو، یعنی ژر بې له فکره خپل خبرګون یا عکس العمل ښکاره نه کو، نو دلته دی چې دا د دغه مدیریت په صورت کې مثبت اغیز زموږ پر بدن باندې لري. مثلا اړیکې مو غښتلي کیږي. ژر که چیرې په یوه موضوع کې په یوه خبره کې موږ او تاسو ژر عکس العمل ښکاره نه کو، نو وروسته که چیرې موږ فکر وکړو شاید وکولای شو شخص له ملش کار کو، نو دا دي چې موږ ټولنیز اړیکې شکیږي، نور هم غشتل کیږي، د فکر د فشار کچه کمیږي، یعنی پر موږ باندې به نور زیات فشار یا ذهني نارامتیا ونه وسی. ستونزې په اغیزمنه توګه حلیږي، یعنی ستونزې په ښه ډول سره حلیږي که چیرې ښه فکر وکړو، موضوع تحلیل کو، موضوع د هر اړخه او څیرو سرچینه معلوم کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې موږ خپل ستونزې په ښه ډول سره مدیریت کو، په ښه ډول سره حل کو. که چیرې ناسم خبرګون ښکارا کو، پر طرف فکر کول څخه موږ عکس العمل ښکارا کو د محرکاتو په اړه یا د محرکاتو په وړاندې، نو بیا دلته دی چې منفي تاثیرات رامنځته کوي دغه محرکات او خبرګونونه. مثلا زموږ اړیکې خرابېږي، بې له فکر کولو سره عکس العمل د یو چا په وړاندې ښکارا کو، د دې سبب کیږي اړیکې مو خراب شي او له منځه ولاړ شي. د فشار کچه نور هم زیاتېږي، رواني روغتیا مو د ستونزې سره مخامخ کیږي، پر ذهن مو فشار او سټرس او اندېښنه مو نور هم زیاتېږي، شخړې او ستونزې هم نور هم پراخه کیږي او نور هم پسې زیاتېږي. نو دا هغه منفي اغیزې دي چې د ناسم غبرګون په صورت کې رامنځته کیږي. څنګه محرکات او خبرګونونه مدیریت کو؟ تاسو په لومړي سر کې خپل محرکات وپیژنئ. د محرکاتو د پیژندلو لپاره وخت ونیسئ. معلومه کړئ چې کوم شی ستاسو احساسات راپاروي. ورپسې د عکس العملونو کې تاسو یو څه ځنډ وکړئ. سمدستي تاسو پریکړه مه کوئ، تصمیم مه نیسئ او ژر خپل عکس العمل مو ښکاره کوئ. ژور تنفس واخلئ، بدن مو آرام کړئ، ذهن مو آرام کړئ، بیا وروسته تصمیم ونیسئ یا خبرګون ښکاره کړئ. د خپلو احساساتو د څرګندولو لپاره بیا تاسو مثبتې لارې پیدا کړئ. خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ، ورزش وکړئ، د طبیعت سره اړیکه ونیسئ، د دوستانو او کورنۍ سره خبرې وکړئ. نو په دې صورت کې تاسو کولای شئ چې خپل محرکات او خپل مهربانه رب سپارم ښه وخت ولری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیلې مې ومنې در نو سکون کو هیله د چروغ او جوړ بیاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نوروز له ست شر اخلاص تویم. هیله د چې د تل په سر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي، بر سره مل پاتې سي او د نن ورځې د دغه پزره پوری موزات څخه تاسو ګټه واخلي. در نو سکون کو په تیر لوستونه کې مو د احساساتو په حق لویلې و، احساساتو په جندلې و چې څو او زموږ استاد سي تیر ورځې درس هم د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په نو د نن ورځې په درس کې به موږ او تاسو د احساساتو نومول پیژنو. دا چې خپل احساساتو نومول پروسه سره ول پروسه ده، د احساساتو نومول یعنی څه او د احساساتو نومول زموږ په ذهني روغتیا یا رواني روغتیا کې څه مرسته کولای شي. د احساساتو نمول د عاطفي یا رواني سلامتیا یوه اساسي برخه ده. یعنی زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیره مهمه ده چې موږ خپل احساسات ونمو. دا بیا هغه پروسه ده چې اول خپل احساسات موږ پیژنو، خپل احساسات تعریفوو او کولای سو هغه په واضح ډول سره بیان کړو. همدغه پروسه چې په لومړي قدم کې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، ورپسې خپل احساسات تعریف کړو او دغه احساسات په واضح ډول سره څنګه چې موږ هغه احساس لرو په هماغه شکل سره هغه احساس بیان کړو، دته دغه پروسې ته د احساساتو نومول وایي. چې همدغه د احساساتو د نمولو مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي چې د خپلو احساساتو څخه موږ او تاسې ښه پوهه ولرو او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړو، د نور سره هم خپلې اړیکې غښتلې کړو. دا چې موږ خپل احساسات وپیژنو، وروسته کولای سو چې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړو، ځکه چې موږ پوهیږو د کومې پیښې په وړاندې زموږ احساسات به څه ډول وي. مخکې له مخکې موږ په دې باندې پوهیږو چې کومه پیښه زموږ احساسات راپاروي او په څه ډول سره یې راپاروي. وروسته د همدغه احساساتو په مدیریت کې موږ او تاسې ښه اقدام کولای سو، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کولای سو. او کله چې خپل احساسات مدیریت کو، هغه خپل احساسات په ښه ډول سره کنټرول کو، نو دا چې بیا په ټولنیز یا اجتماعي اړیکو کې هم موږ غښتلي کېږو او خپلې اجتماعي ټولنیزې اړیکې نورې هم پیاوړي کولای سو. تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د یوې کورنۍ په یوه غونډه کې تاسو ګډون کوئ. په کورنۍ کې مو یو مجلس شروع دی او په دغه مجلس کې تاسو ګډون لرئ. که چیرې د یوې موضوع په اړه د ټولو نظریات واخیستل سي، مګر ستاسو نظر ته کومه خاصه پاملرنه ونه سي، یعنی د ټولو نظریات وغوښتل سي، ستاسو نظریات په دغه غونډه کې ونخیستل سي، نو تاسو ممکن د همدغه کار له امله ډېر د قهر، ډېر د ناامیدي یا ناهیلي هم بې ارزښتي احساس وکړئ. ځان خپل ځان ډېر به ارزښت احساس کړي، ځکه دلته د ټولو نظر واخیستل سو او ستاسو نظر وانخیستل سو. که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ او دا ووایاست چې زه په قهر یم، زه غوسه یم، نو تاسو به وکولی سئ په ښه ډول سره فکر وکړئ او د احساساتي غبرګون پر ځای باندې تر ټولو منطقي حل پیدا کړئ. یعنی د دې پر ځای چې په دغه حالت کې تاسو خپل غوسه ښکاره کړئ یا قهر ښکاره کړئ، ځان ډېر به ارزښت احساس کړئ، په دغه وخت کې د دغه عکس العمل پر ځای باندې تاسو کولی سئ چې ځکه تاسو خپل احساسات پیژندلی دي، تاسو پوهیږئ چې تاسو په قهر کې یاست، نو دلته تاسو دغه احساس یا دغه غبرګون په ښه ډول سره مدیریت کولای سي. که چیرې البته تاسو خپل احساسات پیژندلی اوسئ، ښه پوهه ځینې ولري، نو دلته دی چې تاسو نسی کولای چې یو غلط غبرګون وشوي. تاسو باید د هغه سمدستي غبرګون پر ځای تاسو منطقي غبرګون ښکاره کړئ، یا څو لحظې صبر وکړئ، ځان آرامه کړئ، وروسته خپل دغه احساس په ښه ډول سره بیان کړئ او یو ښه عکس العمل وشوي. برعکس که چیرې تاسو خپل احساسات ونه پیژنئ، نو دا ممکنه ده چې تاسو په خپل وجود کې دننه نور هم تنشونه رامنځته سي، نور هم خلاګان ستاسو په وجود کې رامنځته سي، او تاسو نور هم منفي احساسات په خپل وجود کې راوپاروي، په خپل وجود کې منفي احساسات پیدا کوي، چې بیا دغه منفي احساسات ستاسو پر کړنو، ستاسو په رویه باندې هم ډېره منفي اغېز لري، ستاسو ذهني روغتیا ته هم زیان رسوي، او تاسو کولای سئ چې تاسو نسی کولای چې خپل ورځنی چارې په ښه ډول سره مخ ته یوسي، او نسی کولای چې سمې ټولنیزې اړیکې ولري. رازو دا چې د احساساتو نمول ولې مهم دي او په رواني یا ذهني روغتیا کې اهمیت څه دي. تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان ښه پیژندلی سي. د احساساتو نمول زموږ سره دا مرسته کوي چې خپل ذهني او رواني حالتونو په هکله مو ښه پوهه ترلاسه کړو، خپل ذهني او رواني حالتونو په اړه روښانه پوهه ترلاسه کړو او ښه یې وپیژنو. د عاطفي فشار کمول، کله چې موږ خپل احساسات په ګوته کړو، هغه ته نوم ورکړو، هغه ښه وپیژنو، نو دا دی چې موږ د هغوی شدت راکمولی سو. مثلا یو ځای تاسو ډیر په قهر یاست، تاسو پوهیږئ چې دغه کچیرې مثلا په یوه غونډه کې، په یو مجلس کې تاسو وپوهیږئ چې ستاسو نظر د ارزښت وړ نه دی یا تاسو ته ارزښت نه درکول کیږي، نو دلته دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه کیږئ چې تاسو د بې ارزښتۍ احساس کوئ. کچیرې تاسو خپل احساس تاسو پیژنې هغه کنټرول کوي، نو تاسو کولی سئ دغه منفي احساس شدت راکم کړئ، او دلته دی چې بیا تاسو خپل عاطفي فشار راکموي او تاسو سره په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. د اړیکو شوالی، د احساساتو نمول او د هغه بیانول بیا زموږ سره مرسته کوي چې نور ته هم په واضح ډول سره خپل حالات تشریح کړو. یعنی کچیری تاسو خپل احساسات وو پیژنی د هغه سرچینه معلومه کی او کولای سي د مهارت ولري خپل احساس په شډول سره په شو الفاظو سره بیان کی نو تاسو خپل هغه نشدې یا د باور وړ کسانو ته خپل د احساساتو په حق لوایس هغه ورته په واضح ډول سره بیانوي خپل حالت ورته تشریح کوي دلته تاسو ترمنځ یو ښه اړیکه رامنځته کیږي نو ځکه د احساساتو د نمولو اهمیت د اړیکو شوالی دی د اړیکو په شوالی کې یعنی ستاسو اړیکې د نورو سره شکوي د ستونزو حل د همدغه احساساتو د نمور له لارې تاسو کولی سئ چې د ستونزو لپاره مناسب حل لارې پیدا کړئ ستونزې په ښه ډول سره حل کړئ راځو دې ته چې څنګه خپل احساساتو ته نوم ورکو اول تاسو د خپل احساس د پیژندلو لپاره وخت واخلئ په هغه څه باندې تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو احساسوي خپل احساس یا کله چې تاسو په قهر کې یاست یا کله چې زړه مو تنګ وي یا بې حوصله یاست یا ډیر خوشحاله یاست تاسو خپل احساسات صرف نظر کوئ مه هغه ته ځیر سي هغه ته دقت ورکي هغه ته وخت ورکي ورسته مو بدن ته فکر وکړي چې فزیکی نشي هم موجول چې د احساساتو څرګندونه کوي مثلا د زړه تکان د لاسونو لرزیدل او داسې نور مثلا د پوستکي سپینوالی یا سروالی دغه حالات ته هم متوجه وسی خپل دغه احساسات وپیژني او د ته وخت واخلي یعنی خپل احساسات په ښه دقت سره تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات هیڅ احساس مو به ارزښت نه دي نو تاسو هیڅ احساس صرف نظر کوي مه هر یو ته وخت ورکړي او هر یو ته تاسو پاملرنه وکړئ خپل احساسات د نمونه په مرسته سره تعریف کی مثلا تاسو څنګه احساس لري هم هغه څه باندې کچیر خوشی اس نو د خوشحالي د بریا احساس یا د سلور منور کی کچیر خفای اس یا د خفقان احساس لري هغه مثلا کله سي ناهلي یوازې توب یا نور درایل ولري تاسو هم دغه دلایل چې تاسو خپل د خفقان د احساس لپاره لري هغه په هغه نمونه سره یاد کی کچیر په قهر یا غصه یا نو د ناراحتي د خشم یا قهر نوم ورکی کچیر ویریدل یاس نو ویره اندیشنه یا بی اعتمادی دلیل کیدای سي او تاسو همدغه نوم ورته ورکی کچیر احساس مو د مینې احساس وی علاقه جذبه او محبت نوم ورکی نو خپل احساسات د نمونه په مرسته سره هم تاسو کولای سي تعریف کړئ د خپل احساساتو شدت وپیژنی کله چې تاسو کوم احساس لري هر هغه احساس چې تاسو په خپل وجود کې لري تاسو هغه د هغه شدت وپیژنی خپل احساساتو ته د شدت درجه ورکړئ مثلا لږ خفقان منځنۍ خوشحالي یا ډیره غوسه همدغه نومول یعنی همدا د چتاسي په یو برخه کې تاسو د هغه د شدت درجه معلومه کیږي ځان لپاره مثلا تاسو لږ خفای یاست ډیر خفای یاست منځنی څنګه چې یاست هغه سلومر کې هغه سره درجه ورکړي ورپسې دا چې د ځان سره صادق اوسئ خپل احساسات د خپل ځان څخه مه پټوي هر احساس چې تاسو خپل په خپل وجود کې په خپل ذهن کې په خپل زړه کې لري هم هغه سه بیان کوي خپل د ځان سره پر ورقه باندې پر کاغذ باندې په یو کتابچه باندې د خپل نږدې ملګرو سره هم هغه ډول بیان کوي شدت په نظر کې ونیسي درجه په نظر کې ونیسي نوم په نظر کې ونیسي او هڅه وکړي چې خپل هیڅ احساس صرف نظر نه کوي او خپل هیڅ احساس د ځان څخه پټ نه کوي دا ومني چې تاسو ټول احساسات طبي دي او هیڅ احساس هم غلط نه دي هغه کچیر د قهر وی کچیر د خفقان وی کچیر د زړه تنګي وی کچیر نارامتیا وی کچیر هر هغه احساس چې تاسو لري هر هغه احساس چې تاسو احساسوي هغه ټول طبي دي هیڅ یو هم بې ځای نه دي هیڅ یو هم غلط نه دي نو تاسو هڅه وکړئ چې خپل هیڅ احساس د هیڅ چا څخه حتی د خپل ځان څخه هم پټ نه کړئ هغه ته فکر وکړئ هغه وپیژنئ هغه درک کړئ سرچینه معلومه کړئ نو هڅه وکړئ چې بیان وکړئ راځو د احساساتو د نمول غټې ته څه غټې لري دا چې موږ خپل احساسات و پیژنو خپل احساسات تعریف کو خپل احساسات ونمو اول د عاطفي مدیریت شوالې دي د احساساتو نمول زموږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل احساسات په ښه ډول سره اداره کو کله چې موږ په ښه ډول سره کنټرول کړو په ښه ډول سره مو مدیریت کړو نو موږ یو ذهني آرامتیا ته رسیږو مثلا تاسو یو ځای کې ډېر منفي احساس لري تاسو خپل احساس و پیژنې خپل احساس مو درکې خپل د احساس د شدت درجه مو معلومه کړه هغه ته نوم ورکې نو به تاسو راځي هغه مدیریت کوي هغه کنټرولوي یعنی هغه ډیر منفي حدا پورې تاسو نه رسوي هڅه کوي چې خپل ځان آرام کړي په مختلفو طریقو سره خپل احساسات مدیریت کوي نو دلته دې چې تاسو زهنی یا تفریختیا شکیږي د شخړو حلول. کله چې موږ خپل احساسات په نوم سره یاد کړو، نو دلته هغه شخړې د خبرو اترو د لارې څخه په ښه ډول سره حل کېدای سي. ذهني روغتیا، د احساساتو پیژندنه او د احساساتو نمونه، یعنی نمونه زموږ سره مرسته کوي د ذهني آرامي او سکون په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. یعنی که چېرې موږ خپل احساسات وپیژنو، هغه ونمو، نو موږ کولی شو چې یو ذهني آرامي او سکون ته ورسیږو. د دې تر څنګ د ځان پیژندنې پراختیا، د احساساتو نمول د ځان پیژندنې مهارتونه پیاوړي کوي او د شخصي ودې لپاره هم ډیر بنسټیز ارزښت لري. کله چې تاسو خپل احساسات ونوموئ، هغه احساسات چې څنګه دي په هماغه شکل سره بیان کوي، د ځان پیژندنې مهارتونه مو قوي کیږي. تاسو کولی سئ په هر ځای کې په هر ډول حالت کې خپل احساس وپیژنئ، خپل احساس خپل ځان وپیژنئ او خپل احساس درک کړئ. که چیرې موږ ونسو کولای چې خپل احساساتو ته نوم ورکړو، دا به د فشار د زیاتېدو، د اړیکو په خرابېدو او حتی د یوازیتوب لامل هم کېدای سي. که چیرې خپل احساسات درک نه کړو، خپل احساسات ونه پیژنو، نو دا زموږ فشار نور هم زیاتوي. مثلا موږ خفه یو، د خفګان احساس لرو، خپل احساس نه پیژنو چې په څه وجه دی، سرچینه یې څه ده. دغه حالات موږ په اوسنی عصر کې موږ زیات ورسره مخامخ کیږو، نو دلته نور هم فشار زیاتېږي، اړیکې مو نورې هم خرابېږي. ځان ګوښه کوو، د خلکو سره ټولنیزې اړیکې مراکموو، اړیکې مو خرابېږي، نو دلته یوازیتوب یا ګوښهوالی موږ غوره کوو. نو ځکه د احساساتو نه نومول، که چیرې خپل احساسات ته نوم ورنکړو، نو فشار د زیاتېدو، د اړیکو د خرابېدو او د یوازیتوب لامل ګرځي. د دې تر څنګ دغه حالت بیا ممکن موږ دې ته اړ کړي چې خپل احساسات وځپو او ناسمو کړنو لکه زیات خوراک یا احتیاط په طرف باندې ولاړ سو. خپل احساسات یا که چیرې دغه د فشار مو زیات سي، اړیکې مو خراب سي، یوازیتوب پر خوا باندې ولاړ سو، نو دلته دغه حالت موږ دې ته مجبوره کوي تر څو موږ خپل احساسات صرف نظر کو او مثلا د نورو ذهني ناروغتیا سره موږ مخامخ سو، لکه زیات خوراک او یا نور کارونه یا بد عادت چې موږ سره مخامخ کیږو. د نن ورځې کوونکو په پای کې ساسو لپاره فعالیت لرو. د نن ورځې په فعالیت کې به د ورځې په اوږدو کې هغه کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي، مثلا کچیر خوشاله یا کچیر هیله مندي احساس مو درلودي، کچیر همدغه ورځ تاسو هیجان درلودي یا مغم درلودي، خفقان مو درلودي، تاسو هر هغه احساس چې تاسو درلودي هغه په یو کاغذ باندې ولیکئ. د دغه احساساتو څخه تاسو درې انتخاب وکړئ، دوه دلیلونه ورته ولیکئ چې ولې دغه احساسات تاسو نن درلود. په پایله کې دا ولیکئ چې ستاسو خبرګون، ستاسو عکس العمل دغه په وړاندې څو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت ولري. خدای مو منځ.
تارن یون سیتر گور کی کینا تارانو یو نسیتر